السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ دغو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. سرتېرو وړاندې محکمې ته ویلو پر ځینو کسانو له ډزو وړاندې به پر خوله بالښت ایښود او په دې ډول وژل. د برېټانیا دفاع وزارت په 2022 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو تر منځ په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبه پورې خپاره شوي، د برېټانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. فدراسیون پرون چهارشنبه پر ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي، سړې هوا له 325 زره زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړی دی. د راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د کابل کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ تیره شپه رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو یو موټر د کابل کندهار پر لوی لاره د یو بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. که څه هم د دې پیښې علت نه دی څرګند، خو په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت ډېر کله د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو سبب شوي دی. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکی مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون له یوې کارخونې شپارس کارکونکي تښتولې دي. په لکی مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګه سره په خبرو کې ویلي، وسلوالو د دغه کارخونې پر کارکونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روان و. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغې ویډیو کې چې ټی ټی پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خپره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومته غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټی ټی پی ویان محمد خراسانی د رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې لري چې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 1500 میلیون ډالرو نوي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلي آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او وویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات د اوکراین د اف 14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له اروپا وغوښتل چې کچېرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. د اوکراین لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی متقاعد جنرال کیت کیلوګ بیا وایي، د ټرمپ لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په حل لارو کې باید د اوکراین ګټې په پام کې ونیول شي. د هغه په خبره دا حل لارې به عادلانه وي. نوموړي پرون فاکس نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل، خلک باید پوه شي چې ټرمپ هڅه نه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یا روسانو ته څه ورکړي. د کیلوګ په خبره ټرمپ هڅه کوي چې اوکراین وژغوري او حاکمیت یې وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي چې د واک له ترلاسه کولو وروسته په 36 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. ازادي راډیو اوري د سر صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر خلکو د وروستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ژمي موسم پر رارسېدو سره ګڼې ستونزې راولاړې کړې، چکر او غربت او هم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
د خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي په روان ژمي کې د سونګ د توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې غوښ لرګي د بند وي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنه وایي په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره دغه راز په یو راپور کې به واورئ چې د درسي کتابونو او قرطاسیې کمښت د کندهار زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړي.
استاد غاز پر تخته شو درس نه سي راته ویلی، کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اسره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دې فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په شاوخوا 13 ولایتونو کې په سلګونو زره کسان اغیزمن شوي دي. د اغیزمن شویو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ویلي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په خبره افغانان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC ویلي د ارزونو دوام ښیي چې په افغانستان کې د 2024 کال د وروستۍ سړې څپې اغیزې پراخې دي. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې نږدې 35,205 کسان اغیزمن شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي چې د خلکو په ژوند یې سخت اغیز کړی دی. د IFRC د راپور له مخې بدخشان، بادغیس، فراه، بلخ، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې د 2024 کال د مارچ میاشتې سړې څپې ته اشاره شوې چې په غور ولایت کې منفی 3.3 ته د تودوخې درجې د راټیټېدو له امله 10,000 څاروي له منځه ولاړل او 10 کسان مړه شول. همداراز په راپور کې په نورستان کې د واورې ښویدنې یا برف کوچ له امله د 25 کسانو مړه کېدو، د 10 کورونو له منځه تلو او د 350 کورنیو بې ځای کېدو یادونه شوې. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون دغه شان ټینګار کړی چې بشري اړتیاوې خورا مهمې دي او د ټولنې د مقاومت پیاوړي کولو لپاره په ځانګړې توګه د اقلیمي بدلون اغیزو او د ناورین د خطر کمولو په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوې او مرستو ته اړتیا لري. د غور ولایت اوسېدونکي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل
ستونزې لرو، د سون توکي نه لرو، پخوا مو کار کاوه اوس کار نشته، د سون توکو د اخیستو توان نه لرو، کورونه ساړه کېږي، ماشومان مې ناروغه دي، خو د درملو د اخیستلو توان نه لرم.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکره کې د اوسېدونکي حضرت الله ازادي راډیو ته وویل
د ژمي موسم پر رارسېدو سره ګڼې ستونزې راولاړې کړې، خصوص په نورستان ته هر کې، خو بیا بالخصوص یخنۍ ډېره زیاته وي، قسمه قسم ناروغیو سره مخ شوې او دلته هغسې ګرم وسایل او دغم ولسونه نه لري، چون چکر غربت او دغم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
دا کسان په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د اټکل له مخې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 5.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
بل خواته خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر روان ژمي کې د سونګ موادو د کمښت او د غراز لوړو بیو څخه شکایت کوي او وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده. نور حالې د نجیب الله خیل په راپورټ کې
د خوست اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سوانګ لرګي لږ شوي او بیې لوړې شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال راډیو ته وویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې دی بخي له صفر سره ضرب دی، نو دغه بیې بخي لوړې دي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي، ولې همدغه د دوی مسؤلیت جوړیږي.
بچونه په سبسیدې خلخونه په سبسیدې ویګه نه لري، یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي د بند وي او تون لرګي د بند وي. مشکل نشته، تون د بند خو چې د وچه وي ته خلص کړی وای، خلک به پیراس چې الله په شوی ډېره گزاره به شوی وای.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کیږي چې خطر یې ډېر دی، او په روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤولین دي د وچو لرګیو په لیږد رالیږد بندیز لرې کړي.
اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، باید د لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګي هم نه وي، هلته ګاز هم جګ ده، او اقتصادي مشکلات ډېر دي. کارونه او روزګار نشته، باید د مشکلاتو حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېرې مسؤولین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونه نیسي، نو مشکلات نور هم ډېریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
که دوی داسې وایي چې مثال توسی خو چې څه خوروي هغه خوروي، خو دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي، ډېر خپه دي. او څوک مثال لرګي پیدا کړي عملت زراعت کې نه نیولو، دوی نه یو داسې مشکل ته جوړ شوی.
دا درې سال ډېر ختم شوی، دا کې کم زیات دوه درې زره نفره مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هر کم ته مزدور بس کور کې روان و. اوس چې کس بس خړ ډوګونه دی، یا پنځه منه لرګي په کې ټال کې، یا دوه منه وي، یا ډېر ډوره منه کې.
بل لوري ته ځایي مسؤولین وایي د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګېدلی او پرېکړه یې پر خپل ځای ده، خو د خرڅېدونکو لرګیو له بیو به په دوامداره توګه څارنه کېږي. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شاه حسین مسجدي وویل
البته دوی ته یې لس ورځې وخت ورکړ چې کوم وچ لرګي دی هغه بازارونو ته راوباسئ. نو دوی راغلل خوست ته، د هغې ټیلر یې ټولې ډاګې کړې، په ټیلو ټیلو لرګي چې دي هغه د خوست نه یې وړل کابل ته یې وړل. نو دلته خلک چې دي د هغې لرګیو د سون مواد د ستونزو سره مخ دي، او دا د دوی ظلم ده چې د خپل ولایت سره په خپله
یا دیدیوی. خوست، پکتیا و پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري، او د ډېریو غرایزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سنبالیږي. خو په دې وروستیو کې بندیز د سمې او غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بې پولي خبري اعلانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ځنډ پرته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لرې کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. نور په دې رپورټ کې
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ځنډ پرته دا ډول بندیزونه لرې کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خپرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په یوې اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو له لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لورې د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته هم زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان آزادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بې برخې کوي.
یکی از شیوه‌های نوین استعمار ایست که
د نوی استعمار یو بل بڼه ده چې له خلکو باید د بیان د آزادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخه ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونه سي کړای.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی وو. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر له لوري د تیر کال د اګست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازی وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو هڅې کېږي، د دې هېواد یا د اوکراین ګټې په پام کې نیول کېږي. کیټ کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د اوکراین جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی، وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځانګړي استازي د خبرې پرون چهارشنبې فاکس نیوز سره په مرکه کې کړې ویلې دي ټرمپ هڅه کوي اوکراین وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو که واک یې ترلاسه کړ په 40 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې دا ده چې د جنوري له 6مې وروسته په 100 ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړۍ ته ستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کیلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کیلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن په ادارې نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. د کیلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
له خبرونو ورآخوا
د بشري حقوقو د فعالانو تړون ویلي چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي دي. تړون په یو اعلان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغانانو د نیولو بهیر د سمدستي ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې ځینې ونې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د بشري حقونو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي، د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقونو د فعالانو تړون د یو اعلامیې په خپرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلې او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دې دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیګولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یو سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په اجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراه خانم ما را دینا روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
بارون ازا و مرمن می لکور اونی ولو چلیر ساتون و رحیسی پیو بد حالت او دیر اندخ نکیو. هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. انداس یو خواړه راکوي چې د خوړلو ندیز مو غوښتنه له یونیسیار او بشري حقوقو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د اسمنګ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو
تر به مو رسیدګي شواد او مو را ازین وضعیت نجات بده.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوالی دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د درسي کتابونو او قرطاسي کمخ د کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار ولایت یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې درسي کتابونه ډیر کم دي او درس له تورې تختې زده کوي.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه نه استاد هغه پر تخته ښه درس نسي راته ویلی. کتاب پیدا سمې بیا به ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي. کتابچې قلمان هم ډېر کم دي، کتابچې هم نشته، قلمان هم نشته، پر تخته دغسې درس نه ویل کېږي، تخته درس نسو ویلی.
زموږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نسو ویلی او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولی. موږ د پیجامو کې ستونزې او مشکلات وخته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولی. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نشي کولی چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نشي برخمن نشي کولی چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نشي کولی چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه سول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د غرض ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پانا کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده azadiradio.org. په همدې سره خبری برخه پای ته رسیږي. دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته چې ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز مرد ولسوالی سره گر سره دوه کال کې چې مرستې نه راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلک یې مشران کړي یا داسي مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلی په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا هم د کندهار څخه دا پیغام د ته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې تر څنګ باید د ونو روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ساعت 6:30